امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام زنا شبا شنایم د دومی خبری خبرونه اوریدو ته مو هر کله پا پایل کې پامو کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو اساسی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل دي چې آینده به ستونزمنه وي خو افغانان باید خپل منځي تفاهم ته متعهد وي د روسیې د دفاع وزارت ویل دي چې د اسرایلو د پیلوټانو د دښمنۍ ډک اقدامات د دې سبب شول چې د روسیې الوتکه وبشتل شي او د جنوبی کوریا جمهور رئیس او دوه سبه کسی سیاحت د عالی غونډې اول ورځ بشپړه کړه.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم خبره ننګرهار کې پولیسو د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفتر مخې ته اعتراض کوونکو خیمې لري کړې دي.
د دوی خیمه ټوله کړی او هغه شپارس کسان چې هغه د پولیسو سره زور کولو ټوله ونی ولاو د قانون منګولو ته سپارلې
د افغانستان ولسی جرګه په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي.
داعش د زموږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغیز لري.
د پاکستان صدر اعظم وایي کراچۍ کې میشته افغان مهاجرینو ته د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اړه درته مرکه هم لرو. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي. وزارت زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو استازي تادامیچی یاماموتو د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه ته ویل چې آینده به یو څه ستونزمنه وي خو د صبر او زغم نه باید کار واخیستل شي او افغانان باید خپل منځي تفاهم ته متحد اوسي. د ملګرو ملتونو دغه استازي ویلي دي چې د اکتوبر په میاشت کې پارلماني انتخابات او بیا په 2019 کال کې د اپریل په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. تادامیچی یاماموتو ویلی دی چې د افغانستان د دولت د هڅو د کامیابیدو لپاره چې هیله د طالبان همومنی د سیمه او ځینو نورو مهمو هیوادونو جدي همکاری ته ضرورت دی. طالبانو تیره هفته ویل احتمال لري چې په همدې میاشت کې د امریکا سره د دویم دور مذاکراتو لپاره تیار شي. تادامیچی یاماموتو ویل
که هر ډول ستونزې مخې ته راځي خو اوس موږ د تیرو اولسو کلونو په پرتله د یوې پروسې د پیل کولو دپاره چې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو سبب کیږي ښه وضعیت کې یو.
د امنیت د شورا په دې غونډې کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل هیله څرګنده کړه چې سیاسي پروسې باید په منظم ډول ترسره شي او تر 2020 کال پورې هوایي قوت درې برابره شي چې د دهشتګرو مقابله وکړي شي. محمود سیقل د افغان قواو سرخندنی یاد کړی د سولې د هڅو په باره کې داسې ویل:
په صراحت سره وایم د ټاکنو د کمیسیون د دفترونو تړل چې د هر چا او هر ډلې څخه وي د عمومي مسالو په خلاف حرکت دی. دا کار د افغانانو اساسي حقوق نقض کوي، اساسي قانون پایمالوي، د ولسواکۍ عوامو خلکو د برخلیک په اړه یوه بیهوده تشبث دی.
په همدې لړ کې د پاکستان استازي د دوشنبه په ورځ د امنیت د شورا په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه د دهشتګرۍ، قومي او سیمه ییزو اختلافاتو او د کمزوري اقتصاد له امله غځېدلې او له دې کبله نړیواله ټولنه اندېښمنه ده. د پاکستان استازي ویلي دي چې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت په دې باور ده چې د افغانستان جګړه یوازې او یوازې د ښکېلو غاړو ترمنځ د خبرو له لارې حل کېدلی شي او د هند استازي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د هغه مرګ ژوبلې له امله ډېره ناامیده نشي چې د دهشتګرو شبکو لخوا ورته پیښیږي، بلکې موږ باید د افغانستان د حکومت او امنیتي او دفاعي قواو سره مرسته وکړو چې هغه بېرحمه دهشتګر وځپي چې بېګناه افغانان وژني. د امنیت د شورا په دې غونډه کې د ایران، ترکیه او کاناډا د سفیرانو د ملاتړ د څرګندونو نه علاوه د اروپایي اتحادیې، ازبکستان، استرالیا او نورو هیوادونو نمایندګانو هم د افغانستان سره د همکارۍ او ملاتړ ژمنې وکړې. د جمهور رئیس دویم رسیال محمد سرور دانش نن د محرم د مراسمو په مناسبت په وینا کې د حکومت مخالفینو ته ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته پکتو د انتخاباتو ځنډول د لوی جرګې دایرول او د موقتی حکومت جوړول معقول کار نه دی. هغه سیاسي رهبرانو ته ویل چې افغانستان باید شاته بونزو، په ثبات او امنیت کې باید خلل رانه ولو. خاغلی دانش ویل
through increased diplomatic engagement with various partners
په روسیې کې د مختلفو اړخونو سره د ډیپلوماټیکو ارتباطاتو پراخولو لپاره موږ سیمهیزه او نړیواله اجماع رامنځته کړه چې د سولې د کوښښونو حمایت وکړي.
امنیتي قواو په ننګرهار کې د انتخاباتو د کمیسیون د ولایتي دفتر مخې ته د اعتراض کوونکو خیمه چې اخوډه بم پکې پیښ شو لری کړي او دفتر پرانسته دي. د ملي ائتلاف غړو د دوشنبه په ورځ ماسپخین د انتخاباتو د دفتر مخې ته خیمه وهلې وه او د کمیسیون د دفتر دروازه یې تړلې وه. د ننګرهار د والی نطاق د امریکا غږ ته ویلي دي چې ګډو امنیتي قواو بیګا د خیمه په زور لری کړه او اعتراض کوونکي په سیمه کې نشته. د مهاجرت په باره کې د اروپایي اتحادیې د عالی غونډې د غړو ترمنځ اختلافات هغه غونډه تهدیدوي چې ټاکل شوې د سبا د اتریش د سالزبرګ په ښار کې وشي. برسلز غواړي چې د اروپا سرحدي ګارډ په داخلي سرحدونو کې واچوي، خو هغه هیوادونه چې د سرحد سره نږدې دي لکه هنګري غواړي چې خپل پولیس په سرحدونو کې واچوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د اسرایلو د جټ الوتکو د پیلوټانو د دښمنۍ ډک اقدامات د سوریې هوایي دفاعي سیستم دیتا ار کړ چې د روسیې پوځي اکتشافي الوتکو وولي او وی غورځوي. د روسیې د دفاع د وزارت نطاق میجر جنرال ایګور کوناشنکو ویلي دي چې اسرائیلی قواو د سوریې د راکټونو نه د ځان د بچولو لپاره د روسیې د الوتکې شاته ځانونه پټ کړي وو او د سوریې د لټاکیا په ایالته حمله وکړه. نطاق ویلي دي چې S-200 راکټ د روسیې الوتکې وبښته او وی غورځوله. 15 سنه پکې مړ شوې دي. هغه د اسرائیلو د عمل غیر مسؤلانه عمل بللې او ویلي دي چې روسیا باید مناسب اقدام وکړي. د اسرائیلو پاوستو روسا په دې حق لاس نه دی ویلي. د اسرائیل حکومت وایي چې زرتنو ایتوپیایانو ته به اجازه ورکړي چې اسرائیل ته مهاجرت وکړي، خو سکم 8000 يهود ایتوپیایان غواړي چې اسرائیل ته کډه شي. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي یوې خاصې کمیټې موافقه کړې ده چې هغو ایتوپیایانو ته چې اولادونه د وخته په اسرائیلو کې دي د ملک ته د مهاجرت اجازه ورکړي. یو غیر حکومتي سازمان چې د اسرائیل حکومت د ایتوپیایي يهودانو د مهاجرت لپاره عریضه کړې ده د نتانیاهو پریکړه د مایوسۍ ډکه فیصله بللې ده. قریب 10000 ایتوپیایانو اسرائیل ته د مهاجرت درخواستي ورکړې دي او ادعا کوي چې د ایتوپیایي يهودانو اولادونه دي، خو د اسرائیل حکومت زرتنو ته د مهاجرت اجازه ورکړې ده. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی اون او 200 کسیز هیئت د شمالي کوریا په پیونګیان کې د عالی غونډې اول ورځ بشپړه کړه. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
په دې کال کې دا د مون او د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون ترمنځ دریمه غونډه ده چې کیږي، خو د جنوبی کوریا د نطاق یون یانګ چین د وینا له قراره د کوریاګانو ترمنځ د عالی غونډه د لومړۍ غونډې په حیث ولمنځل سوه. یون خبریالانو ته وویل دا اول ځل و چې کیم جون اون په پینګیان کې عالی غونډه پرانیسته. نطاق یون د ماپچین په مهال خبریالانو ته وویل خبرې وسوې، خو دا نه ده څرګنده چې د غیر اټومي کولو په مسأله کې څومره توافق راغی. نو د چهارشنبه د ورځې د غونډو ختمېدو ته باید نتیجو ته انتظار وباسو. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په نیویارک کې یوې محکمې دوه افغانانو ته چې امریکا ته د هیروینو د قاچاق د کوشش په جرم نیول شوی وو د 15 او 10 کلونو زندان سزا اورول شوې ده. د نیویارک په ایالت کې د سارنوال دفتر د دغو افغانانو په حق له یو اعلامیه خبره کړې ده او لیکلي دي چې دغه دوه تنه افغانان د هیروینو د قاچاق د یوې لوی دسیسې له کبله په بند محکوم شوي دي. دواړو قاچاقونکو د روان کال د جون په میاشت کې په خپل جرم اعتراف کړی وو. امریکایي سارنوالانو د دغه قضیې په څېړلو کې د افغانستان د حکومت د همکارۍ مننه کړې ده. د امریکا او چین ترمنځ تجارتي جګړې په لړ کې د امریکا جمهور رئیس د 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت د چین په زنو وارداتي شیانو د اضافي مالیاتو د لګولو حکم ورکړی دی. نوي مالیات به په راتلونکو هفته کې عملي شي. جمهور رئیس ترامپ وایي که چین په ځوابي اقدام لاس پورې کړ نو واشنگتن به په نورو چینایي مالونو باندې مالیه زیاته کړي. په نایجیریا کې په کلنی باراني موسم کې د سیلابونو لامل د سلو نه ډیر خلک مړه شوي دي. د راپورټونو له قراره په خاصه توګه د لوکوجا په خار کې حالت خطرناک دی ځکه چې هلته د بینو او نایجیر سندونه سره ګډیږي. سیلاونو په 2012 کال کې د لوکوجا په سیمه کې د 350 نه زیات خلک وژلي وو، کروندې او نور ملکیتونه یې تباه کړي وو. د چاپیریال د ساتنې ماهرانو ویلي دي چې د دې سیلاونو د تباهیو یوه وجه دا ده چې د نایجیریا حکومت د کانالیزاسیون په شمول بنیادی کارونه نه دي کړي او د موجوده کورونو د ساتلو لپاره سیستمونه نشته دي. په فلیپین کې د ژغورنې عمله شکل لري چې په هغه ځای کې د نور ژوندۍ کسان پیدا کی چې د منګهود نومي طوفان له عمله ځمکه خویدلې او خلک ترې لاندې شوي دي. د فلورانس طوفان چې د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونو ډېرې سیمې زبلې دي، اوس د ویرجینیا، ورمانت او د نیو همشار ایالتونو ته خطر پیښ کړی. په دې ایالتونو کې د سختو غروختونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړ شوی دی. په ایران کې یو ټانکر او یو سرویس موټر ټکر کړی، لږ تر لږه 40 کسه پکې وژل شوي او ډېر 40 زیات زخمی شوي دي. او د جنوبي افریقا عالی محکمې چرس د شخصي استعمال لپاره قانوني اعلان کړی دی. د اساسي قانون د سر د محکمې د قاضي مرسیال ریمون زوندو نن د سیشن به پورې زول چې محکمې د رای په اتفاق د ابتدایي محکمې فیصله تایید کړه چې هغه بالغ خلک چې په خپل کورونو کې چرس کوي مجرمین نه بلل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د جمهور رئیس دوهم رسیال محمد سرور دانش د حکومت اپوزیسیون ته په وینا کې د ټاکنو د کمیسیون د ځینو ولایتي دفترونو د تړلو، د امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په بیا کتنې او د لنډمهاله حکومت د رامنځته کېدو مسایلو ته په اشاره سره وویل چې سیاسي مشران باید هڅه ونه کړي چې افغانستان په شاتګ وکړي. د همدې موضوع تفصیل د لیمینیازی پر رپورټ کې اوري.
د جمهور رئیس غنی دوهم مرستیال محمد سرور دانش چې نن د محرم دین مانځنې مراسمو ته وینا کوله وویل چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د ټاکنو ځنډول، د لویې جرګې دایرول او د لنډمهاله حکومت جوړول معقول کار نه دی. هغه سیاسي رهبرانو ته وویل چې نه باید افغانستان شاته بوزي او د دې هیواد د ثبات په دوام او پرمختګ کې د پریکړو نه راولي. ښاغلی دانش وویل
په صراحت سره وایم د ټاکنو د کمیسیون د دفترونو تړل چې د هر چا او هر ډلې څخه وي د عمومي مسالیو په خلاف حرکت دی. دا کار د افغانانو اساسي حقوق نقض کوي، اساسي قانون پایمالوي، د ولسواکۍ عوامو خلکو د برخلیک په اړه یو بیهوده تشبث دی.
د ولسمشر د دوهم مرستیال دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان ملي لوی ائتلاف د ټاکنو د کمیسیون څو ولایتي دفترونه په دې خاطر چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره غوښتنې نه دي منلي تړلي. د ولسمشر دوهم مرستیال وویل چې سیاسي اپوزیسیون او جریانونه حق لري چې د حکومت په ضد نیوکې او اعتراضونه وکړي، خو په حکومت نیوکې د خلکو د برخلیک له یرغمل کولو پرته نور څه نه دي. د هغه په وینا ټاکنې حکومتي پدیده نه ده، بلکې دا ملي پروسه ده. مسئولیت هم ټولیز او برخلیک هر افغان ته منسوب دی. هغه زیاته کړه د دې په مقابل کې هر ډول خنډ د افغانستان لوی ملت سره خیانت دی. خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا امریکا غږ ته ویل چې حکومت باید په تیرو څلورو کلونو کې د ټاکنو په کمیسیون او د ټاکنو په نظام کې اصلاحات راوستي وی چې دا کار یې ونه کړ. ښاغلی اوریا زیاته کړه چې دغه ائتلاف د دې لپاره چې په ټاکنو کې د درغلۍ مخه نیولې وي د مدني حرکتونو له ترسره کولو پرته کومه بل لار نه لري.
ټاکنې نشته، کاشکې ټاکنې وای. موږ په هر اړخیز ډول باندې د ټاکنو ملاتړ کوو او په هر اړخیز ډول باندې د ټاکنو څخه حمایت کوو او غواړو په ټاکنو کې بشپړ ونډه ولرو، مګر اوس موږ ټاکنې نه لرو. دا یو انتصابي لړۍ حکومت پیل کړې ده د یو لاسپوسی کمیسیون په واسطه باندې، او موږ اجازه نه ورکو چې دغه انتصابي لړۍ بریالیتوب ته ورسیږي.
د رای ورکوونکو بایومیتریک کول او د ټاکنې سیستم بدلون د سیاسي ګوندونو او جریانونو له عمده غوښتنو څخه دي. خو د ټاکنو کمیسیون بیا وایي چې د وخت د کمی له امله نشي کولای چې دا دواړه غوښتنې پر ځای کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د ننګرهار په ولایت کې پولیسو د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفتر مخې ته اعتراض کوونکو وهلی او د هغوی اعتراض کوونکي وهلی او د هغوی خیمې لري کړې دي. بل پلو دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د سفر دو په نوم د ځانګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. زبی الله غازی رپورټ راکوي.
د ټاکنو کمیسون ولایتي دفتر تیر ورځ د ستر ملي ائتلاف غړو تړلی و. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي اعتراض کوونکو د کمیسون مخې ته خیمې ووهلې او امنیتي ادارو ته له خبر ورکولو پرته اعتراض پیل کړی و. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته وویل امنیتي ادارو لومړی اعتراض کوونکو ته د خیمو د ټولولو وویل، خو هغوی د پولیسو ونه منله ځکه خبره زور ته لاړه.
زموږ زړورو منصوبینو د امنیت قمندانۍ په مشرۍ باندې تیر شپه ناوخته د دوی خیمې چې دوه خیمې به دواړه ټولې کړي او هغه شپاړس کسان چې هغوی د پولیسو سره زور کولو ټولې ونیول او د قانون منګولو ته سپارلې.
خوږیاڼۍ وایي که بیا ظلم دغه ډول خپل سري اعتراضونه وشي نو امنیتي ځواکونه به پرې نه دي.
په راتلونکي کې به هم هغه کسان چې هغوی په خپل سري لاریونونه وکړي او امنیتي ځواکونو سره همغږي ونه لري یا دغه ډول خیمې ووهي، غیر قانوني حرکات ترسره کړي، د امنیت قمندانۍ او ملي امنیت او نورو مسؤلینو لوري به ورسره سخت جدي چلند ترسره.
دغلته اعتراض کوونکي وایي پر دوی ډزې شوي او یو شمېر غړي ټپیان دي. د ملي ائتلاف د رهبرۍ غړی ظاهر قدیر وایي تیره شپه له اعتراض کوونکو غړو سره بد چلند شوی او یو شمېر ملګري یې نادره کړي.
سرونه یې مات کړي دي، لاسونه یې مات کړي دي، خپې ورباندې ماتې کړي دي، زرګونه ډزې کړي دي. آیا دا ډیموکراسي ده که دا دیکتاتوري ده؟ غني د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې نه، مشرقي والو سره د دیکتاتورۍ په چوکاټ کې حرکت کوي او ډېر ژر به د دې ځواب خپله غني هم وګوري کله چې د ارګ ته خیمه د پرلط د ارګ مخه ته ورسی.
د افغان حکومت د سیاسي مخالفو ډلو جوړ ستر ملي ائتلاف غړو نن ننګرهار سره سره بلخ، هرات او قندهار کې د ټاکنو کمیسون ولایتي دفترونه تړلیو. چې هرات کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو خیمو د ټولولو ورسته د یک شنبه په ورځ د دفتر پرانیست، خو په بلخ او قندهار ولایتونو کې لا پاتې دي. د ټاکنو کمیسون ګواښ کړی که په بلخ او کندهار کې دفترونه بیرته خلاص نشي نو د ولسي جرګې ټاکنې له خنډ سره مخ کېدلی شي. بل خبر دا ده چې د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ کې د صفر دو په نوم افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي. ځایي خلک وایي شپاړس کسان یې وژلي چې ټول عام وګړي دي. د خوږیاڼو او شیرزاد ولسوالیو یو قومي مشر عبدالمجید خوږیاڼی وایي تېره شپه 9 بجې د صفر دو ځانګړي ځواکونه د شیرزادو په وډیسار سیمه کې عملیات کړي، شپاړس ملکیان یې وژلي چې په وژل شوو کې څلورې کوچنیان او همدومره نورې سپینګیري دي. هغه وایي په عملیاتو کې بمبارم شوی چې دوه کورونه وران کړي. د ننګرهار د والي ویان وایي په دغه خپل سرو عملیاتو کې مرګ ژوبله شته خو کره معلوماتي نه لري.
عملیات ترسره شوي دي ولې د ولایت مقام سره په همغږي نه ترسره شوي. موږ هم د موضوع څېړو کله چې معلومات او ارقام شریک شي سره تسلیم شي.
یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان او 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د شیرزادو په ولسوالۍ کې په بیګانه یو عملیاتو کې وژل شوي ټول عام وګړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهوری غوښتونکو د امریکا د سترې محکمې لپاره نومول شوی قاضي په داسې حال کې د کانګرس استعمای غونډې ته راغوښتی چې په هغه باندې یوې ښځې تور لګولی چې هغه وخت یې له دینه په زور د جنسي اړیکو غوښتنه کړې وه کله چې دوی د لسې شاګردانو. دغه ښځه چې قاضي کاونای په جنسي ځورونې تورن کړی دی هم د کانګرس د غړو د پوښتنو ځوابونه وایي. جمهوری غوښتونکي ګوند هڅه کړې وه چې دغه استعمای غونډه ونه شي او سنې محکمې ته د بریت کاونه د نومول کېدو پروسه په مخ لاړه نه شي. وبخې د نومول کېدو پروسه په مخ لاړه شي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
که دا قاضی تایید شي ستره محکمه به څو لسیزې د محافظه کارانو په واک کې وي.
زه راتلونکي ته ګورم، تیر وخت ته نه ګورم.
خو اوس باید هغه د خپل تیر وخت نه دفاع وکړي، ځکه کریستین بلاسی فورد د واشنگتن پوسټ سره په یوې مرکې کې ویلي چې کاونا په 1980 کلونو کې په یوې میلمستیا کې پر هغې د جنسي تیری هڅه کړې وه. کاونا دا تورونه رد کړي او ویلي چې هغه میلمستیا ته تللی نه دی.
دا تورونه باید ډېر په دقت وڅېړل شي.
دموکراتانو او ځینو جمهوري غوښتونکو د سنا پر قضایي کمیټې غږ کړی چې د کاونا د تاییدېدو رایګیري وځنډوي.
Dr. Ford deserves to be heard.
د ډاکټر کریستین فورد خبرې باید واورو. د هغې له اورېدو پرته رایګیری کول به د امریکایي ښځو توهین وي او دا به د سترې محکمې په حیثیت یو تور داغ وي.
خو په سنا مجلس کې د جمهوري غوښتونکو مشر بل نظر لري.
د جنسی ځورونې تور چې ویل کېږي شپږ دېرش کاله مخکې د لیسې په وخت کې شوی دی او هغه هم په یو عجیبه بڼه د تایید د رایګیری په وروستۍ شیبه کې مخې ته راغی.
یو بل جګپوړی جمهوری غوښتونکی سناتور وایي د دې تورونو په اړه به قضایه کمیټه یوه استیمایه غونډه وکړي. میرمن فورد او کاونا دواړو ویلي چې دغه استیمایه غونډې ته به په دې موضوع خبرې وکړي.
This has to be fair and
دا باید بې پرې او بشپړ وي. دا باید یوې سیالۍ برخه نشي. که موږ رښتیا هڅه کوو حقیقت معلوم کړو، دا استعمایا غونډه باید د هغه کسانو په خلاف د وسلې په توګه استعمال نه کړو چې زورورو نارینهو باندې تور لګوي.
خو جمهور رئیس ترامپ د سترې محکمې لپاره په خپل انتخاب ټینګار کوي.
قاضی کاونا یو له ډیرو ښه خلکو دی چې زه یې پیژنم.
ولسمشر ټرمپ په کاونا باندې لګول شوي تورونو ته ارزښت ورنه کړ.
دا بهیر لږ وځندوي خو دا خنډ به ډیر اوږد نه وي.
ځینې جمهوري غوښتونکي سناتوران بیا د دې تورونو د برسره کېدو د وخت په اړه په غوسه دي، ځکه دا تورونه د ولسمشر ټرمپ له خوا د کاونا د نوماندینه دوه میاشتې وروسته او د هغه د استیمایي غونډې درې ورځې وروسته را برسېره شول.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. پاموکي پاکلې رپورټ.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو د دغې ډلې د فعالیتونو په پراخوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغه کمیسیون غړي ښایسته باز ناصري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوالو جګړیزو فعالیتونو د افغانستان په امنیتي وضعیت ناوړه اغېز کړی.
داعش دا زموږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغېزه لري. زموږ ولسونه د دې قرباني کېږي. دوی شومو په لیدو د اهدافو په خاطر نه تنها افغانستان کې د منطقې په سطح دا مشکل پیدا کوي او ټول پکې افغانان قرباني کېږي. وطن د افغانانو خرابېږي، افغانستان خرابېږي او دې منفي اغېزه ټول په افغانانو باندې ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو ده. واسیلی ننزانیا د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د غشمیر لزرو جنگیالو ته ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او همدا شان د ملي امنیت شورا نظر واخلو، خو هر امنیتي ادارې د خبرو او نظر څرګندولو مسولیت یو بل ته راجع کړ. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې په ازبکستان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2000 ډیر نه دی چې په خبره یې ډیری ځپل سوي دي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمیر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. د پوځي چارو افغان کارپوهان بیا وایي هغه اقدامات چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د داعش په وړاندې کړي ګټور نه وو. له دې ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل له فشارونو سره سره بیا هم د داعش فعالیتونه د افغانستان نورو ولایتونو ته پراخیږي.
قسم د داعش په وړاندې باندې دولت ځواکمن عملیاتونه ترسره کړي دي او حتی امریکا په اصطلاح د بمونو مور په چین کې د داعش لمنځه وړلو لپاره استفاده وکړله، خو یو د دوو کارو څخه چاره ساز نه و. دا داعش ورځ په ورځ انکشاف پیدا کوي او نوي ولایتو ته سرایت کی.
ښاغلی ارزیاتبی د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې له طالبانو سره سوله وسی کنه. په خبره څومره چې په افغانستان کې نامنی زیاتیږي همره ورسره د داعش فعالیتونو پراخیږي او جګړې ستکتیکونه نوی بڼه غوره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو voa.com.
او دا هم د روان خبرونه روسي رپورت په کراچي کې افغان ماجرینو ته تابعیت ورکول کیږي. زموږ همکار شفیع سردار په پیښور کې د افغان ماجرو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې چې ولې یوازې په کراچي کې افغان ماجرو ته د هغه هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز شوی. د دې علت څه دی؟ هغه امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
یقینا پاکستان لومړی وزیر په جاړون باندې اعلان کړی دی چې هغه مهاجرین چاغه اردو ژبې د بنگلاديش او سیګي او همدارنګه هغه افغان مهاجرین چې په کراچي کې زیږیدلی وي هغه ته به پاکستانی تابعیت او پاکستانی شناختي کارتونه ورکول کیږي.
بله
دا چې تاسو معلومه ده دی به ظاهرا د دې وسه ملتونه دادي چې کوم قوم پرست یا نشنالیست ګوندونه د اردو زبان چې هلته امتحان دی دوی د پخوانه هم دا مطالبه درلودله چې کوم خلک چې اردو زبانه او اردو ژبې خبرې کوي هلته دې اسناد دي دغه خلکو ته دې باید اسناد ورکړی شي او دې ته د پاکستان تابعیت ورکړی شي. او دلته یو ډېر تعداد سره په کراچۍ کې اردو ژبې اوسېږي چې د هغې غوښتنه ده چې ورکړی شي. او تاسو ته معلوم دی دا موضوع هم معلومه ده چې پاکستان حکومت تحریک انصاف چې کله حکومت ته راتله نو هغه عدد یې پوره کولی نه شو چې هغې منلې خپله صدراعظمي چوکۍ وګټي. او د دې پاسه سره ته ضرورت ده چې نور واړه تنظیمونه ورته ځا سره دې چې یو بیتګین کې هم همو چې هغه ورسره یو ځای شو هم صدرتي او هم د صدراعظمي چوکۍ وګټله او په ساده کړي تقریبا تقریبا ټول معنی دا وګټله. لوري ته الته چې کوم یا سړي زمونږ افغانان اوسېږي هغه پښتانه دي د ډېر وخت نه تل کاروبار کوي په دې اساس باندې چې کوم نشنالیست ګوندونه د پښتنو موجود وي د یو څه د همدارنګه چې د پښتنو افغان پارټي او پښتون پارټي هغه هم دا مطالبه لرودل چې کوم پښتانه په کراچي کې وسی چې هغه ته هم دا شی ورکړي شي. دا بل څه چې عمران خان هغه مناسب کوي چې پښتانه دي هغه نه ډېر زیات اکثریت دا به هم ځل دي چې ګټي د نام د دې دا فیصله دا چې و چې دا غي وختونه ته یوازې لبیک ویل هم وته ګرانه ده چې نو دواړه ته دا ورک تر سوچي مهاجرین په کراچي په اقتصاد باندې مخاوي وسیږي هم دا انګه رای هم د خلکو زیات وسیږي.
بله
د ملت دا ده چې روزانه شپږ عرب روپۍ دا یې نه نه دی یوازې سود ورته قرضدار دی.
بله
موږ افغانانو تقریبا ته ډېر سرمایه گذاري کړې ده سرمایه هم لري دارن کاروبار کې هم لري ایران په یو ځل باندې دي سرمایه د هغه منطقې نه ایستل یا د کراچۍ نه ایستل دا هم د دې سرمایه باندې منفي تاثیر کوي او چې پاتې شي هغه مثبت تاثیر کوي. درېمه دا چې دومره مهاجرین 2% مهاجرین زموږ چې دي هغه یوازې هغه په پاکستان کې پیدا شوی نو څلور کې دوه تیا کسان په پاکستان کې پیدا شوی هغه له تاسو د دې فرهنګ نه متاثر دي د دې ته درسونه ویلي دي د دې ټولو تقریبا په ټولو موضوعات باندې پیږي بنا ان د دې خلکو سټینګ د سی غریب خبره نه ده په دې خلکو باندې دي تقریبا اوس د دې ټولنې یو حصہ باندې ګرځېدلی دی اصلا حکومت دا نه هیڅ چې دا په دې معنی بوج وسیږي کریمینل کیسز کې د دې اندازم ډیره کمه ده بنا ان حکومت د دې خونه هم مطمئنه ده چې دا سي خلک دلته جس شي یا دې خلکو ته کار کوي ورته شو شاید دا سي چې د فرهنګي تغییر وي دا سي چې هغه د نور تغییرات ولري دی بل ټولن ناراضي هغه شی ته نه سي.
بله جلیلی صاحب د افغانستان د مهاجرو چارو وزارت موقف په دې برخه کې څه دی؟
دا چې موږ په گزارش خپل وزارت ته لیږل او مانند میډیا دلاري جناب وزیر صاحب چې زمونږ وزیر صاحب هغه بلخی صاحب یو بیان د وزارت دغه دلاري هم وکړه وزارت میسج ده هغه کې هغه د دې شي هرکلې کړو او ویلی چې په دې معنی وړاندې چې اوسېږي چې بشنه ری کاروبار قانوني شي
او دا سړي چې جلیلی صاحب دا یوازې به د خلی خبري وي او که په آینده کې به دا په پالیسی باندې بدل شي دا موضوع
پاکستان کې یو قانون جوړول او هغه په دغه سي خلاصې موارد کې او دا چې پاکستان سره یقینا چې ډیر زیات ډیپ او ډیر زیات عمیق کار ته ضرورت لري بیران فکر کوم چې پاکستان چې کوم قومي سم دی دا هم دا سنټ دی هم دا رنګ د حکومتي ادارې به دی باندې د دې نه روسه هم کار بیا هم فکر نه کوم چې واځي دا اعلان د ټول شانو کافي یو سبا دا پروسه شروع شي بنا فکر نه کوم چې د فزر دا موضوع باندې شي
ډېر مننه ستاسو څخه
محترم عبدالحمید جلیل صاحب کورمادان.
روان وریدم پر روانه خبرونه په هم دي زی پات اور رسیدا په لاندو شی بو کې د دری خبرونه پیلې کې اوریدل مهیرا وي دایمن شي.